درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونو ته مو هرکلی کوم. لمړی د دې سات خبرونه. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې د سانسور خبريالانو ته د سزا ورکولو او پر هغو د څارنې له لارې د دې هیواد رسنۍ سختي ځپل شوې دي. د سازمان نن په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو استخبارات د رسنیو مطالب کنټرولوي او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې پر ښځو د ځانګړو مقرراتو سخت محدودیتونه لګولي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په خوا یې تل ټینګار کړی چې رسنۍ باید د اسلامي شریعت او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې خبرونه وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي طالبان له اعدامونو د خلکو د ویرولو او کنټرولولو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. ریچارډ بینت پرون په یو بیان کې په بادغیس کې د طالبانو له لوري د یو کس د اعدام مورد یاد کړه او ویل چې اعدام هسې هم د اندېښنې وړ دی، خو کله چې د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې چې د په وینا خپلواک نه دی او قانوني بهیر عادلانه نه دی تر سره کیږي، ډېر خطرناک او باید پکلکه وغندل شي. د افغان کډوالو نجونو د فوټبال لوبډله به د فیفا په چوکاټ کې خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 28مه نیټه په مراکش کې وکړي. وروسته له دې چې متحده عربي اماراتو افغان لوبغاړو ته د ویزو له ورکولو ډډه وکړه، فیفا اعلان وکړ چې د نجونو فوټبالرانو د دې لوبو کوربه به مراکش وي. د افغان کډوالو ښځو 22 کسیزه لوبډله تیره میاشت وروسته له هغه جوړه شوه چې فیفا د روان کال په می میاشت کې د هغو د لوبو او فعالیتونو د تمویل لپاره بودیجه ځانګړې کړه. او د اسرائیل په پارلمان کې د هغې لایحې له تصویب وروسته چې په لویدیځه غاړه کې د اسرائیل د قوانینو تطبیق ته اجازه ورکوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې دا پریکړه به د غزې د جګړې د ختمولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلان وګواښي. مارکو روبیو پرون ناوخته خبریالانو ته وویل چې که څه هم د اسرائیل پارلمان دا پلان تصویب کړی دی، خو د هغه په وینا ښاغلی ټرمپ دا خبره واضح کړې ده چې متحد ایالاتونه اوس مهال د دې پلان ملاتړ نه کوي. د لویدیځې غاړې په اشغال شویو سیمو کې شاوخوا 1500 یهودان اوسي. ملګری ملتونه او د نړۍ ډیری هیوادونه یهود میشت ځایونه غیر قانوني بولي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. میکروفون ستاسو خبرونه ته خرغلاست. قدر منوریدونکو، پر افغانستان د پاکستان د پوځي الوتکو له حملو او په جواب کې له پاکستانی ځواکونو سره د طالبانو ترنخت ورسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې ترانزیتي لارې وتړل شوې او د جوړان کرخي په اوږدو کې په ټولو دروازو کې سوداګریز ټرکونه ولاړ پاتې دي. ډیری خلک چې د خپلو ناروغانو د علاج لپاره له دې لارو تګ راتګ کوي او همداراز سوداګر شکایت کوي چې د لارو بندېدو زیانمن کړي دي. په عین حال کې هغه خلک چې بې وزلی دي او د شیانو د اخیستو توان یې له پخوا کمزوری و شکایت کوي چې له دې پیښې سره د هیواد په ټولو بازارونو کې د توکو بیې لوړې شوې دي. د نن په مایکروفون ستاسو خپرونه کې د همدې موضوع په اړه بحث کوو. د خپرونې میلمانه دي د اقتصادي چارو شنونکی وحید الله غازی خیل، د اقتصادي چارو بل متخصص نواب امیرزای او همداراز ځوان فعال عبدالله ګران. کته سو هم غواړی چې خپل ستونزې له اوریدونکو سره شریک کړي او غاګمو په خبرونه کې وي، نو د ازادي رادیو واتس اپ شمیره ته زنګ وهي. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00420003001. شمیره تکراروم 00420023001. قدر من اوریدونکو، مخکې لدې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، تاسو د دې ستونزو په اړه د ازادي رادیو د خبريال د راپور اوریدو ته راګرځوم.
یو شمیر افغانان په ځنګړي ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکو له طالبانو پاکستانی حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوري ترمنځ سم دستي اوربند له هوکړې وروسته د لومړي ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تکرار تک لپاره پرانیزي. دوی وایي لتیرو نږدې لڅو ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تکرار تک لپاره تړل شوې چې لامل یې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت یو اوسیدونکي چې ناروغ دی ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې د تورخم پولې ته نږدې د یو خپلوان په کور کې د کرښې بلې غاړې ته وختو او د دروازې د خلاصېدو په انتظار دی.
پاکستان کې اپریشن کړی او ډاکټران راته ویلي چې یو پنځلس ورځې پس به بیا راځي. پنځلس ورځې مې چې پوره شو را روان شوم به دلته دروازه بنده شوله. بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پلوم نه شو تللی. تورخم کې مریضان پراته دي، چا ځایونه نشته، لرو لرو ځایونه راغلي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د یو شمېر موټرو چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې کرښې ته نږدې له هر ډول اسانتیاو پرته د دروازې د خلاصېدو په تمه دي. موټر چلوونکي بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون په تمه دی وایي
دا پنځه شپږ شپې کېږي هلته وړالي ډوډۍ ځای لکه نسته، مطلب لرې لرې ځي ته واپسي ځي پنځه کیلومتره څلور کیلومتره او داسې ځای نسته، منځه ځای نسته، دغلته ډېره زیاتو ستونزو سره مخ دي.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدلو له امله دوی ته درانه مالي زیانونه اوښتي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستانه صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سره چې کوم زمونږ فریش فروټ تازه میوي هغه ټول هم بیرته واپس شولي، څو جلال آباد ښار ته لاړې، څو لغمان ته، څو بیرته لاړې سرورونو ته چې کوم ځای کې زمونږ سره ساتخانی وي د مال ساتلو زینو او لګن چې ډېر ځانونه خو خاص کر ډېر ځان د افغانستان دیقان بزګر ته واوخته ولې چې دغه زمونږ د سیزن ټیم د زمونږ د تازه میوو سبزیانو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د دروازو له تړلو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ مالی زیانونه اوښتي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې دروازې لا هم تړلې دي خو د دواړو لور یو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
هغه مالونه چې خرابېدل په دې اتو ورځو کې موږ هغه بیرته راوګرځول او بل اعلان کړل او تقریبا پنځه سوه شپږ سوه میلیونه افغانۍ افغانانو ته ضرر ورسېد. علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو، انګور، بادرنګ، رومي، مڼې چې موږ لېږلې هغه ټول په بازار کې نرخ 50% راټیټ شو.
موړی نږدې پنځه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه یې په کابل کې د پاکستان د سفارت له مسؤلینو سره کتلي او دواړه لوري د دروازې د خلاصېدو ملاتړ کوي خو په خبره یې دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډورن کرخي په ګډو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اډې غلام خان او خرلاسي په نوم ټوله لارې د اکتوبر په 11مه تر سختو نښتو وروسته وتړل شوې. خو له نږدې لس ورځو تاوتریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر 13مه په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیې په منځ کې توپ تر سره شوې د سم دستي اوربند هوکړه وشوه. د دواړو لوري ترمنځ د نښتو او تاوتریخوالي وروسته له هغې زیات شو چې د طالبانو دفاع وزارت پاکستان د افغانستان په هوایي حریم په نقص تورن کړ او ویل چې دغه هیواد په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړې. لدی وروسته د اکتوبر په 11مه طالبانو اعلان وکړ چې د ډورن کرښې په اوږدو کې په کونړ، لنګرار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستاني ځواکونو پراخه انتقامي بریدونه کړي. په دې نښتو کې چې په وغبي ډول څو ورځې دوام وکړو دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شول. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم او سپین بولدک هر ورځ سلګونه کسان په ځانګړي ډول ناروغان، افغان کډوال او سوداګریز موټر تک را تک کوي. د یادونه ورده چې د دواړو لورو ترمنځ له دې وړاندې هم د بیلابیلو دلایلو په ځانګړي ډول په کرخه د نښتو له امله لارې تړل شوې چې له امله مسافر او سوداګرو ته ستونزې پیښې شوې دي.
له پاکستان سره د افغانستان د ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله د خلکو د ستونزو په اړه راپور مو اوریده. په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو. زموږ میلمانه د اقتصادي چارو شنونکی وحید الله غازی خیل، د اقتصادي چارو متخصص نواب امیرزای او ځوان فعال عبد الله ګران درې وړه په اړیکه سره دي. خبرې له غازی خیل صاحب سره پیلو. غازی خیل صاحب، ستاسو په نظر د پاکستان سره د ترانزیتي لارو بندېدو او د دروازو تړل کېدو د افغانستان اقتصاد ته ډېر تاوان اړولی که د پاکستان؟
سلامونه، ډېر زیاته مننه له دعوت نه. نه، افغانستان خو ګوري په پاکستان باندې ډېر متکي دی، نسبت پاکستان چې په افغانستان ډېر متکي اوسېږي دومره نه دی، ځکه د افغانستان ډېر شیان چې دي هغه له پاکستان نه روان دي. حتی د نورو هیوادونو نه لکه چین نه یا هند نه یا د نورو هیوادونو نه چې کوم سامان راځي افغانستان ته، هغه هم د پاکستان د لارې، ځکه افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی، اوبو ته لاره نه لري، او موږ د پاکستان نه ګټه اخلو، د پاکستان له لارې صادرات واردات کوو، دا د نورو دنیا سره. بله مسله دا ده چې زموږ تجارت چې د پاکستان سره دی، هغه ډېر عنعنوي پخوانی دودیز تجارت دی، یعنې د عصري موټرو دا شیان ورته نه دي په کار. بس کابل نه چې دا میوه بار شي پېښور ته رسیږي، په یو ورځ کې خرابېږي نه، او مصارف یې ډېر کم دي، د هغه ځای نه هم همدغه شي. نو کله نه چې دا لارې بندې شوي دي، افغان سوداګرو ته یې بې حده زیات زیان رسولی دی، او دلته په کور دننه چې کوم مواد به یا توکي به ورځني یا درمل یا سیمنټ یا صنعتي دغه کې چې کوم شی لګېږي خام مواد په فابریکو کې، هغه به له پاکستان نه راتله یا به د پاکستان د لارې راتله، ځکه په ایران باندې خو بندیزونه دي، زمونږ د فابریکو هغه دغه چې دي وسایل هغه د ایران لارې نه راځي، هغه د پاکستان د لارې راځي. نو هغه متاسفانه چې ټول صنعتکار، سوداګر، عام خلک، یعنې ټول متاثره کړي دي متاسفانه. نو موږ ته زیان زیات دی نسبت پاکستان ته. دلته اوس دا د انارو د سبزیو وخت دی، مګر هلته لارې بندې دي، او په کور دننه دا ټول شی دومره خو تقاضا دلته نشته دی، او دومره دی خو دا باید صادر شي، ولې متاسفانه چې لارې بندې دي، او دلته دا خو یا خصان شو یا په ډېره کمه بیه باندې رکیږي. نو نتیجه کې ویل شي چې افغانستان ډیر متاثر دی نسبت پاکستان ته.
مننه غازی خیل صاحب. امیرزای صاحب، پاکستان هم داسې موارد دی وارداتو له افغانستان نه لري چې هم دغومره اهمیت ورته ولري، لکه غازی خیل صاحب چې وایي د پاکستان نه راتلونکي توکي یا واردات د افغانستان لپاره حیاتي اهمیت لري. امیرزا صاحب غاوری، ها فکر کوم چې امیرزا موږ تاسو غاورو. امیرزا صاحب، زما سوال مو کاوری دلی، ها سوال مو واوری ده، میرا بانی وکی. امیرزا صاحب تاسو غاگ موږ اورو که تاسو خبرې وکی؟ ها فکر کوم چې امیر صاحب سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده، ولی همدا سوال بیرته له تاسو تر ازمه غازی خیل صاحب که همدا سوال تاسو ځواب کوي، پاکستان له افغانستان نه داسې حیاتي توکي واردوي چې هغه د هغه د اقتصاد لپاره او د صنایعو لپاره هماغومره مهم وي لکه د پاکستان توکي چې د افغانستان لپاره دي؟
هغه خود سی توکي له افغانستان نه واردوي چې هغه د اقتصاد باندې ډېر تاثیر ولري، بل خصوص که تاسو د افغانستان او د پاکستان تجارت وګورئ، زموږ دې تجارت چې د هغه د خیبر پختونخوا سره دی او د کابل او د خیبر پختونخوا دی، بل دوی د مرکزي آسیا نه چې څه به راوړل کنه، خو ډېر کم شیان و، پنبه وه یا به سیمنټ د دې ځای نه انتقال هغه واردول دوی هغه ته مرکزي آسیا ته، نو داسې کوم خاص شی نشته، یا درمل دغه داسې د افغانستان نه دوی داسې خاص شی نه واردول چې په هغې باندې د دوی اقتصاد په زیان ورسیږي، یا د دوی پرې ډېر هغه شي، خو دغه تازه میوه وه، سبزي وه، دغه شیان و. دا سبزي به هم زمونږ هلته تلله، بیا به هغوی سړي خونې لرلې، هلته به یې ساتله، او بېرته به یې چې بېرته وه خلاص شو، ځکه موسمونه د کابل او د پېښور فرق لري، بېرته به بیا افغانستان ته دوی دغه سبزي او دا شیان صادرول. نو پاکستان داسې کوم شی له افغانستان نه، یعنې نه دغه کوي چې سړی پرې دغه وکړي چې د دوی اقتصاد به ډېر زیانمن شي، ولې د خیبر پختونخوا د خلکو اقتصاد او دغه کاروبار ورسره ډېر خراب شوی دی، ولې دومره نه دی چې څومره زموږ ورسره خراب شوی دی، څومره چې موږ متضرر شوي.
مننه ډیره زیاته له تاسو نه غازی خیل صاحب. زما همکار طاهر روخان هڅه کوي چې له امیرزی صاحب سره زموږ اړیکه بیرته فعاله کړي. خو ګران صاحب عبدالله ګران، که تاسو لطفا راته ووایاست، تاسو خو ګرځئ له خلکو سره په تماس کې یاست، د پاکستان سره د ترانزیتي لارو بندېدو څومره عام خلک دې خواته، یعنی د افغانستان په خاوره کې زیانمن کړي دي؟
ډیر مننه لمړی کی تکل سی تاسو ته او ستاسو میلما ته او تر څنګه امیر دې سی ته نه شن ټول اوریدونکو ته سلامونه مینا او درنه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
واقعا موږ لبیلا بیلو دوانانو سره لیدنی کتنی لرو او دې دی اړوان د چې اقتصادي وضعیت کې تر په اوس مهال کې په افغانستان کې د دیدند نشتون یو د لامل شوی دی چې خلکو شخصي کاروبارونو یا د سبزیو کارلو یا د میوو کارلو ته مخه کړې ده. نو دا چې د تیرو تو نیو رئیس د افغانستان او پاکستان ترمن د لارې تړل شوی دا ګڼ ځانونه یا باغوانانو ته واغ ځوانانو ته چې په دغه برخه کې مصروف و د سبزی په برخه کې یا د میوو په برخه کې هغوی ته وخت لري ځکه د دوی هغه کوم شیان چې و چې پاکستان ته به صادرېدل متاسفانه په موږ هوایي دلیزونه لرل چې نورو هیوادونو ته به هم تلل خو اوس هغه هم نشته. نو په ډېر لوړه کچا دوی ته د زیان رسیدلی دی که یو د مثال په توګه ووایم مڼې چې دي د افغانستان مڼې هغه به پاکستان ته تللې د سوم بندر چې په کوست کې دی یا د غلام خان بندر له لارې خو اوس هغه هم نشته. او بله دا چې په دې لارو کې چې کوم دوکانونه وو یا کوم کاروبارونه وو چې د همدې لپاره وو چې د ډیروارانو او هغه څوک چې د غلام خان بندر له لارې تګ راتګ کول هغې څخه به یې پیسې ګټلې د هغوی کاروبار هم په ټپه ورسره ولاړ دی او ځوانان عموما ډېر داسې ناهیلې برېښېدل. خو موږ چې د خوست ولایت مقام لویان سره خبرې وکړې هغوی ویل چې خبرې روانې دي او ډېر ژر به د لارې د ترانسپورت او د ترڅنګ د کاروبارونو لپاره پرانستل شي. خو پوس کې د مڼو بازار یا د نورې میوې چې پاکستان ته بتلې مثلا د مڼو یو مان په 500 افغانۍ اوس خرڅېږي چې دا ډېر ظلم دی ځکه پوره کال په دغه برخه کې د ځوانانو له لورې یا د باغوانانو له لورې خواري شوې ده. او دا چې اوس د دوی هغه باغونه یا تازه میوې یا سبزیجات خرابېږي نو تبا ځوانانو ته په اقتصادي لحاظ باندې زیان ورسېږي ځکه زموږ اکثره په خوست کې یا په افغانستان کې د کورنۍ چې د اقتصادي وضعیت بد ده او اکثره خلک خپل کورنۍ اقتصادونه د همدې وسته خطر او سبزیجاتو څخه پوره کوي. نو تبا کورنۍ ته یې ډېر زیان اړولی دی او که دغه لاره زر تر زره خلاصه نه شي ښایي زیان یې لیدی هم زیات شي.
مننه. تاسو خو په خوست کې ژوند کوئ ګران صاحب، هلته دا اوس سمدستي چې لارې بندې شوې دي له څو ورځو راهیسې، تاسو په نرخونو کې کوم لوی توپیر وینئ؟
دا چې وړاندې مې یادوري وکول یو شمېر داسې شیان و لکه اوړه یا غوړي یا داسې نور فکر کوم اوس دا د ایران له لارې راځي په دغو کې کوم داسې بدلون نه دی رامنځته شوی به نه دي ورسره لوړې شوي. او بله دا چې دلته تقریبا نن په خوست ولایت کې د احتکار د کمیسیون له لورې شل دوکانونه د همدې له سببه وتړل شول چې دوی په لوړه بایه باندې یا قیمتونه یې لوړ کړي وو. تر اوسه داسې خاص اغېز نه دی کړی خو که دغه پروسه اوږدېږي نو طبعا په نرخونو به اغېز کوي ځکه لکه وړاندې چې ستاسې میلما یادوري وکوله چې سره د کراچۍ بندر لاري کې ګډیر شان موږ لاغه وریدو. نو په الحال د میوه او سبزیجاتو په بایو کې کمښت راغلی ځکه هغه سوداګر یا باغوانان او یا هغه څوک چې سبزیجات او یا میوه کری مجبور دي چې په ډېره کمه بایه په نشته بایه هغه وپلوري. خو په نورو شیانو کې قیمتونه تر اوسه داسې نه دي لوړ شوي ځکه وخت نا وخت دلته یو کمیسیون د نرخونو کنټرول لپاره شته چې د ولایت مقام د تر څنګ د ښاروالۍ او د یو شمېر نورو ادارو کارمندان په غې کې کار کوي او وخت نا وخت په بازار کې ګرځي ځکه تر اوسه هغه کوم شیان چې وارد شوي وو هغه په کمېدو دي خو کم شوي نه دي. تر اوسه نرخونه نه دي ورسره لوړ شوي یوازې د دې میوه او سبزیجاتو په برخه کې هغه دا ده چې په ډېر ناچیز نرخ باندې هغه خلک خرڅوي ځکه هلته خرابېږي.
مننه. ځینو کسانو چې په فیسبوک باندې د ازادۍ راډیو کې په دې موضوع باندې تبصره کړې دي یو اوریدونکو الهام ګربز لیکلی چې الحمدلله په افغانستان کې بيخي هر شی ارزانه دي او موږ اړتیا نه لرو. بل اوریدونکو نومان صاحب زاده په جواب کې ورته لیکلی چې د تیلو، غازو او اولیا خوراکي توکو لبایو خبرې که حاصل ځانه خبرې کوي د هغه ته په جواب کې لیکلی دي. نور اوریدونکو هم ځینې تبصره کړې دي. یو اوریدونکو لیکلی چې مفضل مفضل الکوزای دای لیکي چې هرڅه ارزانه شوی دی. افغان صاحب بل اوریدونکو دغه لیکلی دی چې په پښتونخوا کې په کوټه کې یو کیلو رومیان په 3500 روپۍ باندې خرڅیږي. خلیل حافظ لیکلی زما نظر دا دی چې زموږ ملي تاجران باید د بل ملک سره تجارت شروع کړي پر پاکستان سربیره. او دا اوریدونکو داسې غوښتنه لري. نور پیغامونه هم لرو خو اوس ورځو یو اوریدونکو راخلو چې ګورو دوی څوی لکم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه د لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خبرې وکړي.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو حدا تعلم به هلمن ولایت څخه
سلامونه تل صاحب خبرونه ته خراغلاست زمونږ دایمي همکار یاست تاسو مننه کوو. مهرباني وکړئ تبصره لری سوال لری له کارپوهانو نه
خدای دې خوشاله کړي. سلام تاسو ملمنو ته وایم تکل صاحب محترم ډیر شایسته خبرې وکړي. احمد تکل صاحب محترم دلته په هلمن ولایت کې مرداس تاثیرات مندل دي چې مثلا ډیر شام پورته سوی نرخونه ورسوي خو لکه مخکې خبرونه کې چې ما ویل دي دا غمش په بچ پاکستان ته روانو چې نرخونه برابر و دغه نرخونه را لیدل دي او پاتې سو لکه ملمنو چې اشاره وته کړل تکل صاحب محترم دا میوي لکه مثلا انار ټول دغه نرخونه چې ډیر ښکته سوی دي یعنی په خاډل ته ډیر قیمته او مثلا یو من دغه به د ازمر په منځ کې انار پاتې افغاني فصل افغاني باندې یعنی دا کنداري من د خې دی وس په دې شغانی په تلوي شغانی باندې ارزانه سی ودی خو تکل صاحب محترم د غدلار بندې دنګ چې د پر پاکستان باندې ډیر اغیز نه کوي ځکه چې ما خپل وخت تیر کړی. تکل صاحب د خپل سترګو لیدلې حال ته وایم کما چې په دروازه باندې سول مثلا د دې سیبان وخت بسو یا به مثلا رومیان د دې درڅې دی و یا بنګور و یا دغه کلاوی دا شان و البته چې په محترم د غسول تکل صاحب محترم د تجارانو حکومت په ګاډه سره داسې پاپریکي جوړ کړی چې مثلا کلاوی به خرابېدل دی بل تنور شان دی جوړول مثلا جسان بزنس جوړول دغه څه کبه سیبان خرابېدل دغه څه بجسان جوړول کبرمیان خرابېدل تکل صاحب دغه څه به روپ جوړوي نو خدمت افغانستان خواته تکل صاحب محترم مردا پاپریکي نه لرو خدمت تجارانو ولات دغه څه کارخونه جوړې کدا څه پاپریکي جوړې کې چې مثلا انګور خرابېږي انار خرابېږي دی بوتلانو د شان دی جوړې کې زه خدا پاک ته موینم چې دون ځان به د ازمر سوداګر نه ویني. تکل صاحب
ډېر زیات مننه. پښتنه لری
قربان سم بس پښتنه مې دا غوښته چې دا زموږ تجارتان ورونه مثلا پیسې نه لري د ملمنو سم دا پښتنه ده چې دا زموږ د تجارتان پیسې کمی دي که مثلا دا امکانات نشته چې دا شي لکه په پاکستان چې دا شي خونی جوړی شوی مثلا سړی خونی دغه چې تازه میوه په شاتل کې دي دا زموږ تجارتان پیسې نه لري که مثلا دا شي دغه نه لري تکل سم سره مدا امکانات کم دي یا په ډیرو پیسو ډیر لګښت باندې دی ولی دا شي پرې کنه کې لکه مثلا پاکستان کې دا اکثر تجارتان دا شان جوړ کړی دي.
ډیر زیات مننه تل صاحب تاسو نه. غازی خیل صاحب مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته څه ځواب لرئ؟ پښتنه کوي چې ولې افغان سوداګر نشي کولای هغه څه لکه په پاکستان کې چې د سوداګرو د میوه او حاصلاتو زراعتي حاصلاتو د ساتنې لپاره چې سړی خوني لري تقریبا د هر فصل لپاره په هر ځای د هیواد کې ولې په افغانستان کې نشته؟ غازی خیل صاحب ستاسو اړیکه شته که قطع شوې ده؟ فکر کوم چې غازی خیل صاحب سره زمونږ اړیکه پرې ده. زما همکار طاهر روحان هڅه کوي چې بیرته دا اړیکه ورسره فعال کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ. ګران صاحب، ولې په افغانستان کې لکه څنګه چې په پاکستان کې د دغه حالاتو د مخنیوي لپاره اقدامات لمخ کنه کیږي، ولې په افغانستان کې نه کیږي؟ د اوریدونکو د سوال په باب ستاسو نظر څه دی؟
دلته تکل صاحب واکم دی اوریدونکو خې موضوع ته اشاره وکړله. دا لکه وړاندې چې د یادوري وکول کزمږه تجارتان د لپاره سړی خوني او یادا سیخ چلونه درلودای چې دوی کولای شوای تازه میوه او د ترڅنګ سبزیجات پخې کې وتاتي کله چې لاس خلاصي کې بیرته بیا صادرات په پاکستان ته وی کنور هی ودون ته وی تر سره کړی. خو دلته چې موږ له تجارتان سره یو خبرې کړې دي چې ولې دغه خوني نه جوړیږي، د دوی یو دلیل دا وي چې دلته موږ بریښنا ته لاسرسی نه لرو. اکا ډیره بریښنا ته اړتیا لري او که موږ دغه ډول خونی دغه سبزیجاتو ته یا نورو شیانو ته جوړوونو بیا موږ ته په ډېر لوړ قیمت تمامېږي. که موږ نورو هېوادونو ته صادرو خا یا هغوی دې ته زړه خنه کړي چې زموږ د میوو یا سبزیجاتو په برخه کې له موږ نه خرڅلاو وکړي او یا دوی هغه غوښتنه وکړي چې دغه برخه کې موږ تاسو ته اړتیا لرو. نو یو لامل یې دا دی چې دلته د زمینه سازینه ده شوې چې دلته د برېښنا په برخه کې ستونزه ده او بل د دای په برخه کې ستونزه ده، ځکه اکثره داسې ځایونه دي چې یخې ته برېښنا نشته، یوازې برېښنا تر ښارونو محدوده ده. په دې وروستیو کې ځکه د خوست یا د وریو کمه یو شمېر سیمو ته برېښنا ورکول شوې ده، خو بیا هم په هغه کچه نه ده چې له دې څخه د کارخونې فعال شي او یاد دا ډول یخچلونه جوړ شي چې تجاران وکولی شي په هغې کې تازه میوه یا یا هم سبزیجات وساتلی شي. یو لامل یې ښایي دا وي، او بله دا چې د افغانستان او پاکستان یا د نورو هېوادونو د اړیکې، مثلا که ډېر وخت په یخچالونو کې یا په دغسې ځایونو کې هم دغه شیان پاتې کېږي، ښایي له خرابتیا سره مخ شي، ځکه پاتې معلومات نه کېږي یا پته نه لګېږي چې تر څو کومه وخته په دغه لارې بندې وي یا په کوم وخت کې بندېږي. یو لامل یې کېدای شي دا هم وي، او لکه وړاندې چې یادوري وشول چې پاکستان باندې د دوی اقتصادي وضعیت باندې تاثیر نه لري، هغوی دغه ډول خونی لري، د دوی تجارانو جوړ کړي دي، کله چې افغانستان سره د دوی لاره بندېږي او یا په افغانستان کې د تازه او یا سبزیجاتو وخت تېرېږي، بیرته هغه شیان چې موږ دوی ته په ډېر ارزان قیمت باندې ورکړي او په دوه قیمت باندې افغانستان ته ورېږي. نو له تجارانو مو هیله راده چې دې ته یوه حل لاره پیدا کړي، تر څو هم د باغوانانو هغه خواري هم آباد شوي نه وي او د سبزیجاتو په برخه کې څوک کار کوي د هغوی خواري هم آباد شوي نه وي. که دوی ترې واخلي او دغه ډول سړې خونې ورته جوړې شي، زما په فکر دا به ډېرې مؤثرې وي. خو دلته یو لړ ستونزې شته چې هغې ته ښایي د تجارانو هم پام وي چې دلته د دوی لپاره په ډېر لوړ قیمت باندې تمامېږي. که دوی یو هېواد ته صادروي نو کېدای شي په هغه بیه بیا صادر نه کړلی شي، یو لامل یې ښایي دا وي.
مننه ګران صاحب. په خوست کې مونږ ډېر لوی تا سوداګر تاجران لرو او خوست اوس تقریبا د پنګونو یو لوی مرکز دی. که مثلا په خوست کې زمونږ سوداګر ونشي کولای چې د سړی خونی جوړ کړي او تیار غلام خان بندرم هل تشته، لدې لارې نه پاکستان ته ډېر وخت افغانستان صادرات زی، نو بیا به په کوم بل سیمه کې جوړیدای شي د یو سړی خونی یا یو تجارتي مرکز چې الته دغه د ټول هیواد د صادراتو لکه یو مرکز یو هب غوندي وي او لدې ځای د افغانستان حاصلات پاکستان ته صادر شي؟ یو ځای کېدای شي چې تورخم وي، بل ځای کېدای شي چې غلام خان وي په خوست کې، کېدای شي که نه؟ خوست خو فکر کوم زیات ظرفیتونه شته.
ولې نه نه پوهېږم، دلته یوه ستونزه دا ده چې د افغانستان حالات څخه ښایي تجاران د پانګونې هغه زړه ښه نه کړي چې د افغانستان حالات هغه ډول جوړ نه دي. او بل د برېښنا یادوري مې وکړه، خوست کې د برېښنا ډېره ستونزه ده. او بله ده د غلام خان د ترانزیت موضوع، تر ډېره وخته تر اوسه دغه ترانزیت شوی نه دی او تر اوسه تجاران دې ته زړه نه ښه کوي، ځکه معلومات یې نه کېږي. هر کله چې مثلا که تورخم یادوري کول، هغه ترانزیت لاره ده، خو تر اوسه د خوست بار بار پرانیستی کېږي، بار بار ویل کېږي د بیلابیلو حکومتونو یا دولتونو له لوري چې دغه لاره به ترانزیت کېږي. په خوست کې ډېر مناسب ځای دی، ځکه دلته ځمکه هم ډېره ده او که تجارانو وغواړي نو ډېره ښه پانګونه هم کېږي. لکه تاسو چې یادوري وکړه چې خوست په دې وروستیو کې د پانګونې په مرکز بدل شوی دی، خو هغه پانګونه او یا هغه څه چې وو هغه یوازې تر مرکزه محدود دي. د خوست ښار اړوند هغه چارې ترسره کېږي، ځکه خوست ښار کې یوازې موږ برېښنا لرو. موږ تر اوسه دلته یو صنعتي پارک دی، تقریبا کلونه کلونه وخت کېږي چې هغه هم نه دی فعال شوی. کار یې یوه میاشتې کار روان وي، بیا شپږ میاشتې یو کال کار ودرېدلی وي. یوه ستونزه دا ده چې تجاران دې ته زړه نه ښه کوي چې تر اوسه د غلام خان لاره ترانزیت نه ده او په دې ډول تجاران یا د پاکستان سره تجارت کوي. که د غلام خان لارې د ترانزیت موضوع حل شي، زما فکر ډېر تجاران به دې ته زړه ښه کړي چې د غلام خان لارې په اوږدو کې یا غلام خان ته نږدې په دغه سیمو کې دا ډول سړې خونې جوړې کړي. که کله لار بندېږي، د دوی لپاره به ستونزه نه وي. هغه موټر چې بار شوی دی او پاکستان ته انتقالېږي، دوی کولی شي هغه سبزیجات یا میوې هغه سړو خونه ته انتقال کړي. یو همدال عامل خای داوی چې تجارت نه خکوي چې دا غلاره ترنزیت نه ده او معلومات نه کیږي چې کله به مالونه لدې څخه انتقالېږي او کله به نه انتقالېږي.
په خو ډېر کلونه مخکې زما یاد دي چې د خوست لاره به امدغه د افغانستان میوه مخصن د منی په فصل کې میران شاتتلې یا به د غلام خان بندر یا نور التخلاری ډیری دي دا به تلې میران شاو نور سیمو ته. هغه سنتی دودی زلارې اوس بند دي؟
او په خوا سنتي او د دې ځلارې چې په خوا وی هغه اوس ځکه باندې دي چې دلته په خوست کې و ځینې سیمه چې دلته غزان تار نشته هغه د زمیدان سیمه د خپلته به موږ دغه ډول لارې نه لرو. نور پټول لارې اوس ځکه تړل شوی دي چې دلته غزان سیمه غزول شوی دی واځي د غلام خان لار خلاص ده چې تجارت کولای شي له همدې لارو تګ راتګو کې یا موټر غي خواته او یا دې خواته وړي. په خوا داسې ډېرې فارېي لارې وي چې تجارتونو به دغه لارو څخه استفاده کول او د پاکستان سره به تجارت کوو. خو غزان تار غزیدل داسې کومه بل لار نشته چې د خوست او پاکستان ترمنځ تجارت وشي او یا د موټر لیک درا لیک وشي.
کورمو ودان ګران صاحب غازی خیل صاحب بیا هم رسره شتاب اړیکه کې دی. غازی خیل صاحب تاسو زما مخکنی پوښتنه فکر کوم ونه ورېده په دې خاطر چې زمونږ اړیکه پرې شوې و. یو اوریدونکو دلته پوښتنه وکړه خا یاغه برخه تاسو اوریدلی وی چې ولې په افغانستان کې لکه څنګه چې په پاکستان کې حکومت او سوداګر پنګونه کوي سړیخونی جوړوي او مرکزونه جوړوي د محصولاتو د ساتنې لپاره ولې په افغانستان کې دولت او سوداګر د کار نه کوي یا نشي کولای؟ الات څه ده تاسو په نظر؟
خبره د ست چې د افغانستان او د پاکستان خو ډیر زیات توپیر دی. دا خو د مقایسي وړ نه دی. الته خصوبات امنیت ته او دا غوی اقتصاد او زمنګ اقتصاد ډیر فرق لري او بل دلته هم ډیر کار شوی دی. موږ خو ډیر اتکا په خوا په یو ایس ای ډی باندې وا غوی یو څه جوړی کړی دی خو هغه اکتفا نه کوي. هغه دومره نه دی شخصي مې یو څه جوړی شوی دی خو دومره نه دی جوړی شوی او یا شوی دی د سوداګرو نه یا کم کسان چې میوال ته ساتي دغونه پیسې ډیر زیات اخلي هغه دوی نه دی چې دا غو وسورت نه کیږي. یار کس دومره دغه نه لري وسن لري. نو الته خو چې دی په پاکستان کې قالته حکومت هم سبسایډي ورکوي او خپل سوداګر هم دغه دي. دلته خو موسمي دغه دي مونږ خو ډیر دغه نشته دی او دا تازه میوي دي او دا سبزيان دي او ما ویلې په خوا چې مونږ په خوانه مارکیټ او چې ډیر اعتکام ده هغه په پاکستان باندې ده. نو مونږ دغه هغه میوه چې دا ډیر دلته زیدا پاکستان.
غازی خیل صاحب موږ ستاسو خبرې نه اورو. تقریبا فکر کوم انټرنیټ ډیر کمزور دی. کومه لګ موقعیت ته تغیر ورکړي کې دی شي چې یو څه کیفیت ښه شي د انټرنیټ. غازی خیل صاحب غاګورې فکر کوم چې ل غازی خیل صاحب سره بیا هم زمونږ اړیکه شته. غازی خیل صاحب غاګورې مهرباني وکړئ غږ مو خن راځي. غږ مو راځي غازی خیل صاحب مونږ ستاسو خبرې تقریبا ناورو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت حکومت مستون زداري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دی ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او چغلې نما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د اوبل اوریدونکو غاګ راغلی د ازادي رادیو د اتومات سبتون کی ماشين ته خپل غاګ راستولې. دوی هم اورو چې ګورو دوی څوي.
السلام علیکم له احترامات مومنه جانم د کندهار ولایت راسمو لسوالیس دغه لار چې بنو سر دغه د تعریف مبارک معلومات سره شریکول خلط ډیر سخت روان دي. د هغو په شان له خاص زموږ په لوسالیک خاص دا غنډه راغلي دا خاص را اوري بای چون کوم لوړوالی دوس خو نه دیدل دې خو په شان کې دوری اوړي ورور انار ولاړ دي خرابې ضرور دلته خلک ستون سره مخ دي چې څوک نه رانیس نه څوک واړي خپل بازارو ته چوي خپل مصرف نه جوړي خوش به ټول اوس دا بل ورزو د چې دا لارې لس او خلک خپل خوش کاروبار وکړي مننه کور ودان
د ازادي رادیو یو اوریدونکو چې خپل نظر یې څرګنداوه لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه زموږ پر فیسبوک باندې د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې هم یو شمیر اوریدونکو تبصری کړي دي کمنټونه ځینې دلته کوشش کوو چې راوایې خلو ځینې چشته یو اوریدونکو ای بی ال اف زد دی د لیکلي چې باید له پاکستان سره ټول اړیکی که تجارتی دی که ترانزیتی دی که سیاسی دی مذهبی او کلتوری هر څه باید ورسره قطع شي. ساحل خوستی لیکلی دی دا چې څه وخت لارې باندې دی په عموم کې عرضه او تقاضا نشته دلته هغه توکي چې له پاکستان څخه راتلل نسبتا نرخونه پورته شوي او هغه چې پاکستان ته تلل نرخونه یې ښکته شوي ځکه تر ټولو لنډ لاره چې موږ یې لرو هغه پاکستان ته د وسلام. رضوان الله از هر لیکی شیان چې څومره ارزانه شي خوند کوي خو عموم کې بازار لوړ دی. پاکستان کې رومیان کیلو په 800 روپۍ باندې خرڅیږي. افغان صاحب هم لیکلي چې جنوبي پښتونخوا کوټه کې یو کیلو رومیان په 450 روپۍ خرڅیږي. اسد الله احساس لیکي تر څو به د نورو د تولیداتو په تمه ناست یو باید داخلي تولید باندې کار وشي. او بل اوریدونکو ابو حنزله لیکلی په کوم خبرو چې موافقه وشي هغه څوک ځینې همکاران یا ځینې خلک دي چې پیغامونه چې لیکي د هرې کلمې ترمنځ یو ټکی دی چې هغه مونږ نشو لوستلی نو درنو اوریدونکو بخې چې ستاسو د متن د لوستو وړ نه دی. بل اوریدونکو پیغامونه زیات دي. یو بل اوریدونکو لیکلی دی چې نومان صاحب زاده لیکلی چې نومان یم له خوست نه لومړی دا چې په افغانستان کې غربت د غربت سپه مخ پر بره روانه ده ورسره په څنګ کې د نرخونو او بیو لوړوالی وخت په وخت رامنځته کیږي چې د طالبانو چارواکي په مهار کولو کې پاتې راغلي دي ځکه چې کوم وخت نرخونه لوړ شي بیا تاجر ته خدای ورکړي چې په کوم اندازې خرڅوي د پښتنې بیا څوک نشته. په بې وزګاره ولس د ګاز او لیا خوړو موادو تیلو بای به حد زیاتی شوی چې د ولس لټوان څخه بهر دي. غازی خیل صاحب د دې اوریدونکو پیغامونه خو تاسو واوریدل دوی وایي چې یو شکایت دادې چې د نرخونو کنټرول نکېږي په افغانستان کې د نرخونو کنټرول نکېږي په دې خاطر چې یو میکانیزم نشته د دې لپاره نه دی رامنځته شوی. په مجموع کې په افغانستان کې لتیر نظام څخه هم همدا مشکل و چې هلته د بازار مارکیټ وو او هیڅ چاته نشوای ویلای چې ولې د دې ځانګړي توکي بیا لوړ ده. په دې خاطر چې په آزاد بازار کې خوانده خبره ده چې بس کې اخلي وایخله کې ناخلي لار شبل ځای واخله. دا د آزاد بازار یو خاصه ده په عام اصطلاح کې تشریکو. نو اوس تر اوسه پورې هغه میکانیزم پر ځای پاتې دی او کده طالبانو حکومت د بایو د کنټرول لپاره ځانګړي میکانیزمونه لري.
اصلا د بازار اقتصاد چې دی هغه کې د چینی چې ته حکومت مسولیت دا دی چې په اولیه موادو کې لکه وړو شو تیل شو ګاز شو وړي شو په دغه کې حکومت خپله سرمایه گذاري کوي تشبث کوي مداخله کوي رقابت کوي آزاد بازار کې او تیلو کې فرزن هغه به راټیټیږي. ولې په نورو شیانو کې چې هغه لکه کمپیوټر شو یا موټر شو یا بل شی شو په هغه کې رقابت حکومت نه کوي. هغه نو عرضه او تقاضا ده چې څومره ورته عرضه زیاتیږي هغومره به راټیټیږي. نو هغه بیل دغه دی اوس هم هغه دغه دی خو دلته خو نرخونه دوی کنټرولوي ناحیې کنټرولوي ښاروالۍ کنټرولوي خو دا ډېر امکان نه لري که نه دوی باید یو شی وکړي. اوس خو مونږ ډېر دغه چې دی لکه فرضاً تېرو وخت کې به مونږ ډېر اتقا په پاکستان وه د اوړه به دغه ځای نه ډېر راتلل لوبیا دا شیان اوس خو دا د مرکزي آسیا نه ډېر راځي که نه. یوازې مونږ ستونزه دا ده
چې پاکستان زمونږ د مارکیټ دی د تازه میوې وچې میوې د خوشیانو لپاره چې دا اوس دلته موسم را رسیدلی دی، فرض انار دی، دا پیاز دی، رومیان دی، دا شیان رسیدلی دی، وخت دی، هلته لارې بندې دي، نو ځکه دواړه خواته تجاران متضرر کړي دي، بالخصوص افغان سوداګر ډېر زیات، نو دغه هغه مشکل دی. نو د نرخ د کنټرول خبره دا ده چې دلته خو کابل کې په داسې کنټرولېږي، په نورو ولایاتو کې ممکن یو څه وشي، د پخوا په پرتله باندې ښه والی پکې راغلی دی، خو که حکومت مداخله وکړي په دغه اولیه موادو کې، تیلو کې، بورې کې، وړو کې، دې شیانو کې، نو بیا بیخي دا کنټرولېږي، ډېر به کنټرول شي. خو تر اوسه پورې د چې حکومت مغسې دغه نه دی کنه چې خپل د تیلو پمپونه په لویو لارو کې، په نورو ځای کې، یا وړو کې داسې مغازي ولري، یا د ګازو مواد نفتي تجارت وزارت خپله مداخله وکړي، غرفې جوړې کړي او خلکو ته ګاز ورکړي، نو هغه کې بیا رقابت رامنځته کېږي، د رقابت په نتیجه کې بیا نرخونه ټیټېږي.
مننه غازی خیل صاحب، وروسته به تاسو بیا دا هم ووایاست چې آیا مقصد ستاسو هماغه دی چې لکه پخوا په پخوانیو دولتونو کې له د مجاهدینو نه مخکې د افغانستان ټول پخوانی دولتونه چې وو په دوی کې په تیلو باندې انحصار و، د تیل د دولت په انحصار کې وو، ځینې نور شیان هم وو چې هغه د دولت په انحصار کې وو. تاسو مقصد هماغه دی چې هماسې دولتونه یا د اوسنی واکمن په انحصار ولګوي په ځینو شیانو باندې؟ البته د ته به د خبرونې په دوام کې وروسته ځواب راکړي. اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
سلامونه تکل سه محترمه.
وعلیکم السلام.
او مننه روغه شری مننه تم. سلامونه وایم تکل سه محترمه، محمد نبی احمدی ام البته بغلان ته تاسو تماس کې محترم
احمدی صاحب، خرغ لاس خبرونه ته میره بنی وکي څومره وړي خبرونه ته
روغه شری تکل سه وګوره دا ترانزیت لار ده پاکستان افغانستان نو مننه شي خبرې وکړه تکل سه نو دا ټول نړۍ سره تقریبا سګاوني ملکونه سلري یعنی د شوای د لزونی تقریبا هغه سیستم د شي منظم یعنی د شي کوم مشکل راځي مثلا د لزې مملکتونو لکه د موته د ګاونډیان نو بیا د تجارت د شي ازادي یعنی تقریبا په هر کیسه تجارت خپل کار کوي نو سیاست خپل کار کوي نو په دغه اړه شوګور د شي موږ زیاتره وخت کې ډیر بمیلي تکل چې محترمه پښه غواړو یعنی پاکستان ډیر پرانه کوي یعنی تقریبا چې بیا دی باندې فشار راځي مثلا موږ ته فشار جوړي یا ولاره باندې دوی دغه لاره باندې د ډېر نامشتو کار ده تقریبا چې په هر کیسه کوئی څنګه پیدا کیږي یعنی دا جامال وګړي خرابي یعنی ترکاری باندې یا مثلا چې لاندې شانه تقریبا دغه میوي مثلا دا حضور خرابيږي دغه موټرونو زیاتره وګړي ګاډي چې دغه د ښچالونو لري نو په ټوله کې چې ګورو خو مقصد بارکړي وړي خاطر دغه خدي خرابي نو په دغه باندې دوی خاص یو نظر ولري تقریبا د ګمندې توپ غاړي او خپزا غاړي یعنی موږ تاسو سره نو به دې اقرب دې دا هغه آزاد وساتي دا آزاد تر تاسو ویل نه ویل چې آزاد بازار یعنی بازار شته هم باید تجارت هم آزاد وي نو دې اقرب چې ګورم دا وخت سوني دي یعنی تقریبا تجاران د ډیر غټ توان نو وخت ټول عمر وخت یعنی تقریبا موږ سره شل تل ګورو د ما په دې کې د غیر توان او غیر لاره باندې نو دا اقرب باندې یو خاص نظر ولري لکه مخکې شوې ده نو حکومت هم کوشش کوي ورته یې شبرو باید موږ سره زار په ذات چې وګوري چې نه لري بیا بل بدیل لري باید موږ لا ټو یعنی دا چې هر وخت دا چې خبره دی شي کوي موږ کسې باید نه نو باید چې یو کار وشي دوی ته ګټي موږ ته ګټي ته ځات هم تاوانی چې دوی تجارت هم تاوانی موږ ته خپل باندې باید خاص یو توجه ولري او کله چې دوی سره کینی باید دا ورته وایي چې نور به دا خبره به شاته پېد نور به سم کار کو نو دا خپل باید نه یو هغه وخت چې احمد اکبر صاحب مختار زما په نظر
من نه فکر کوم چې په ټولو خبرو کې چې له پاکستاني لوري سره شوې دي په دې برخه کې په وار وار خبرې شوې تضمینونه تر اخیستل شوې مګر کله چې جګړه راسي یا کله چې مخالفت راشي دا هرڅ بیرته صفر ته راشي مننه له تاسو نه احمد صاحب له تاسو مننه سوال لري له زموږ له متخصصانو کارپوهانو نه
او خامخا یو سوال لرم تکل صاحب جمانه زده غشای دشه موږ به تر کله پورې دشه دوی سره دغه شی لوبې کوو یعنی ما مقصد دغه شی مرمونو شه موږ کومه ګوزله وکړو چې موږ هغه اسانتای راشي یعنی تقریبا اسانای کراشي چې موږ تجارت کې یعنی دوی تجارت کې اسانای راشي نو دا خو یو وخت لکه مخ مشکل وخت توان ده سره سره توان ده نو دا توان په ټول تاثیر کې غونډه بازارو باندې افغانستان تاثیر کې یعنی تجارت پاتې په مال جنس باندې چې جنس دا خلک شیخ لږه تمامېږي تکل صاحب محترمه
کور مو ودان سلامت اوسه یو بل اوریدونکو حمله رو ګورو چې څوک لکم زای خبرې کوي میرا باندې وکي مایکروفون تاسو خبرونه ده
سلام علیکم
وعلیکم سلام خراغلاست
حمید الله ام له هلمند ولایت نه میړی کني ولې ده زما نظرم ده د پاکستان پر برابر ده چې موږ ولې یو بل لار نه پیدا کوو چې مثلا امیشه موږ له پاکستان سره پښتون ځو کیګری یو کډ واټه کان وسی موږ لار په میاستو میاستو بندې موږ انځرو شان میوي ټول د پاکستان لار انتقالې ولې موږ بدیل لار نه ورته پیدا کوو ولې پر بل لار باندې کار نه کوو وسی بل هیواد ته ولاړ شي بل هیواد سره موږ تجارت امیشه دا شل کاله دا 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 پنځل شل کاله از مش کیږي مثلا امیشه مش لاستکان په حساب وسی خو امیشه لار دی په غسه ساتي د ستلار پر مش باندې باندې کی ولی بدیل لار نه ورته پیدا کیږي زما له حکومت څخه دا په جدي دا غشتنه د سی بل لار پیدا کی په وای د لیس په هر څو مساریب سی کیږي خو مثلا هغه به هغه مساریب بل واریخ به بیا سړی ته تاوان نه کوي امیشه په دې تاوانو کې مش ټول ملت ور سره شریکان یو
نو ډیر سخت واند از موږ د ملت لپاره تجارتان خلاصکه. حمید الله خان، کته حکومت مثلا ستاله ربط شیوی ته څنګه د حل لار ورته پیدا کوي؟ دا اوس فرض کچه ته د سوداګری وزیر شوی یا ته مثلا د بهرنیو چارو وزیر شولې د افغانستان څه به وکي؟ څنګه حل کوي؟
زما خو داسې حل کوم چې زله یو بل داسې گاونډي سره لار جوړ کوم چې مثلا نوري دنیا ته زموږ شان لاغه لارې څخه نوري دنیا ته ولاړتي موږ یو بل لار نه لرو چې مثلا له چین سره مثلا یو روابط ولرو مثلا اړیکې سمې کور سره د چین لارې نور هیوادو ته ولېجو یا مثلا تاجکستان د ترکمنستان د لهرې لارې څخه کیږي چې د پاکستان لارې باید بلې لارې ته واړو په دې خاطر چې هغه که ارڅونه لمش سره ارڅ جنجال وکي خو لار نه پر باندې مثلا د غره کند پاکستان پر کم چلن نه را سره کوي چې لکه کښنی الکسر موسم جنجال یې موږ دلته کپ د افغانستان په هر ځای کې موږ یو جنجال ورسره وکړو دی په غوړ په غسد کې لار پر باندې کې دا د لار باندې دل باندې سره له دې چې د تم تاوان رسیږي خو موږ یې تاوان ډیر ده په دې خاطر چې هغه به شاید چې نور هوادو سره کار کوي چې هغه مثلا موږ ته د غوونه ضرورت نه لري لکه موږ چې ضرورت ورته لرو.
مننه کور مو ودان حمید الله خان. ګران صاحب، ستاسو خبرې به واورو. د دوو اوریدونکو پوښتنې وي. لومړی احمدی صاحب وایي چې باید څه وشي، ولاره خو باید ورته یو حل لاره باید ورته وسنجول شي. او بیا حمید الله خان هم تقریبا عین خبره کوي چې ولې یو بدیل لاره افغانستان نشي ورته پیدا کولای. مهرباني ګران صاحب.
ډېر مننه تکال صاحب. تقریبا د لاس کال موږ همدان لري وو چې د ناروغانو په برخه کې د وچو او تازه میوو په برخه کې په شمیر نورو برخو کې ولې موږ په پاکستان تکیه کوو، ولې یو حل لار دې ته نه پیدا کیږي، ولې سوداګري د سیاست ښکار کیږي. دغه مسایل په وار وار موږ مطرح کړي دي، هغه که له دولت سره دي، هغه که د رسنیو له لارې دي. موږ خپل مسؤلیت ادا کړی دی، خو دا چې ولې نه کیږي زموږ ستونزه دا ده چې موږ یوازې په هغه څه باندې تمرکز کوو چې زموږ په مخ کې وي. نور هغه عوامل چې له دې څخه وروسته په ولایت باندې په کومه برخه کې تاثیر لرلی شي، په دولت باندې په کومه برخه کې تاثیر لرلی شي، هغې برخو ته مو پام نه وي. مثلا موږ تل دا انتقاد کوو چې موږ هغسې باید وکړو له پاکستان سره، یا دغسې وکړو. په داسې حال کې چې موږ په شپو شپو په تورخم کې دې ته منتظر وو چې خپل ناروغان مو پاکستان ته یوسو او هلته یې درملنه وکړو. موږ دا انتقاد کوو چې له پاکستان سره باید لارې وتړل شي، خو موږ په ورځو او پشپوش په موټر تجارت او داسې نور شیان چې له پاکستان ته موږ څخه انتقالېږي او یا وایو چې پاکستان ته ځي، نو هغې ته منتظر وو. هغه په لاره کې خرابېږي، د پاکستاني حکومت لورې بد چلند او هغه ناخوالې چې موږ افغان سوداګري ویني او یا په ناروغاني ویني او څه ډول چلند چې له دوی سره کېږي. موږ په ټولنیزو رسنیو کې تعقیبوو، موږ تر اوسه پورې کوم داسې مجاهد روغتون نه لرو چې د ناروغانو درملنه دې دلته وشي. موږ د لکه وړاندې مې چې یادوري وکوله، د وچو او تازه میوو د ساتنې لپاره یخچالونه نه لرو یا سړې خونې نه لرو. نه پوهیږم ستونزه به چېرته وي. تر اوسه نه د دولت په کچه دې ته رسیدګي شوې ده او نه سوداګر په خپلو کې سره ناست دي چې دې ته خو باید یوه حل لاره پیدا شي. د هوایي دلیزونو خبره اورېدونکي وکړه، زما فکر دا به یو څه اسانه هم وي او په دې وروستیو کې فکر کوم کوم یو شرکت هم دې ته امادګي ښودلې ده تر څو دولت ورته ویلي دي چې تاسې د تجارت لپاره باید تیاری وپلورئ. زما فکر له نورو هېوادونو سره د هوایي دالیز له لارې د تجارت یو سبب به دا هم وي چې د هوایي دالیز یو څه په لوړ قیمت باندې تمامېږي. ښایي د تازه میوو او د سبزیجاتو په برخه کې که موږ نورو هېوادونو ته د هوایي دالیزونو له لارې انتقالوو نو یو څه ستونزمنه اوسي کې یو بیا به یې ریټ زیات وي او په هغه ریټ به فکر نه کوم چې هغه خلک به دې ته زړښت کړي چې زموږ تازه میوه واخلي او یا هم نور څه واخلي. نو له دې سببه تر اوسه کومه حل لاره نه ده پیدا. په وار وار موږ ویلي چې موږ که د پاکستان له مختدیي ځان خلاصوو د داسې مجهز روغتونونه باید ولرو چې زموږ ناروغان دې ته محتاج نه شي چې پېښور ته د نورو ډاکترانو لپاره ورشي. موږ که په تجارتي برخه کې له پاکستان ځان خلاصوو نو په داسې بدیلو لارو باندې باید فکر وشي چې هم اسانه وي او هم د موږ پر ځان باندې بسیا وي. خدا به تر یو څه وخته سخته په دې واوسیږي چې تر اوسه هم په هېواد کې له تجارانو سره ښایي هغه ډول ډاډ موجود نه وي که دوی دلته پانګونه کوي د دوی پانګې او سرمایې ته به زیان نه رسیږي. او یا هم ښایي نور ډېر داسې لاملونه وي په افغانستان کې چې تجارانو دې ته زړه نه دی ښه کړی چې په دغه برخه کې پانګونه وکړي. او یا هم زموږ متخصصه ډله یا ډاکتران چې دغه برخه کې د دوی توجه ټوله اوس وخت کې په دې ده چې څه ډول کور جوړ کړم، څه ډول موټر واخلم، څه ډول نور شیان واخلم. خو د مجهز روغتون د جوړولو په برخه کې کار نه دی کړی. دغه نه یوازې دولت ته ورګرځي، پانګوالو ته ورګرځي، ډاکترانو ته ورګرځي، متخصصینو ته ورګرځي چې په دغه برخه کې باید غور وشي. خو د دولت مسؤلیت دا ده چې دوی ته باید د دوی د پانګې د ساتنې او په دغه برخه کې د پوره پوره همکارۍ د امنیت ډاډ ورکړل شي.
ډېره مننه ګران صاحب. خبرونه تر پای پورې څو دقیقې پاتې دي چې کوشش کوو د مسایل سره روان غاړو او یوې حل لارې ته ورسیږو. غازی خیل صاحب، د لارې په خو هم بندې شوې دي، یعنی دا لومړی ځل نه دی، ولې فکر کوئ چې څومره د لارې خو د نتیری ګو چې ولې بندېږي؟ ځکه چې وخت خبرونه کم دی، خو د افغانستان اقتصاد ته دغه ځل د دې لارې بند لارو بندېدل او بیا په خو تر دې دوامدار د افغانستان اقتصاد ته څومره تاوان لري؟ مخکې یادونه وشوه چې د پاکستان اقتصاد تر ډېره په ځان بسیا دی او یوازې افغانستان ته نه بلکې لس نورې لارې لري او سمندر ته هم لار خلاصه ده، خو د افغانستان لار تر ډیره په پاکستان تیریږي. نو دا د افغانستان اقتصاد ته څومره اساسي ضربه ورکوي؟ لطفا دا پوښتنو ته لاند لاند ځوابونه راکړئ چې د خبرونې تر پای ته څو پوښتنې پاتې دي دا ټولې ځواب کو. مهرباني وکړئ.
خبره دا ده چې د افغانستان اقتصاد ته ضربه رسېږي مشته به حل لارې څه ده؟ موږ حل لارې لرو کنه؟ موږ په کومه پیړۍ کې ژوند کوو؟ په داسې ستونزه په دنیا کې نه چې هغه د حل لارې ونه لري. ما وویل چې موږ خو یوازنی هیواد چې هغه پاکستان دی چې د دې لارې موږ نورو دنیا ته خپل صادرات کوو. نو هوا د لارې خو ډېر قیمت موږ ته راځي، حکومت سبسایډي ورکوي، ډېر امکان نه لري. خو راځي دې ته چې اوس موږ څه کول پکار دي؟ موږ ته حکومت ته، خصوصي سکتور ته حکومتونه مسؤلیت لري چې هغه فرضاً سوداګرو ته ووایي چې تا نه زه 5 کاله یا 2 کاله یا 3 کاله تا نه زه محصول نه اخلم، ده ته ځمکه ورکړي او دی د انارو یو هغه جوړ کړي، فابریکه جوړ کړي. ځکه د امریکا 350 میلیونه نفوس دی، هغومره انرژي هلته نه استعمالیږي لکه د افغانستان 20 میلیونه خلج څومره انرژي نیسي. نو دوی د پاره د رومیانو د پاره د روپ یو فابریکه جوړ کړي. حکومت ورته وایي چې زه تا نه دومره کلو لپاره محصول نه اخلم، تشویق شي دا خلک. دا اوس زموږ سوداګر چې دي د کال $2 میلیارد پاکستان کې دوی هغه ورکوي، د ټکس ورکوي. په ترکیه کې، په دوبۍ کې، په منځنۍ اسیا کې په ډېرو ځای کې شته. خو دلته کومې ستونزې چې هغوی دلته پانګونه نه کوي، په دې کې دوی پاتې راغلي دي.
ولی د سی بي کنه یعنی هر وخت ته کولای شي چې مریضان ته اي اي باندې اوس په ارتفیشل انټيليجنس کې ته د نورو دنیا د اسلام سره انلاین مریض ته کولای شي هغه ورته نسخه لیکلی شي دلته ورته دمل اخیستلی شي. نن نه باید دې نه راوځي چې په یوشتمه پیړۍ کې کوم کو دا د اي اي نړۍ ده په دې کې هر څه انسان لري. دا خو نه چې موږ وایو چې را موږ سمندر ته ډیر هیوادونه دي چې هغه سمندر ته لار نه لري هغه په نورو منځنۍ اسیا کې دغه هیوادونه دي تاجکستان دي چې په نورو هیوادونو باندې متکی دي او نور هیوادونه د خو منډه کچیر په داسې یو څنګه چیر شو سوداګرو ته اسانتیا یو برابر کو زه باور لرم دا ستونزې حل کیږي. زمونږ میوه کا مڼی دي کا انار دي کا انګور دي دیو او دلته د جوسونو فابریکې جوړې شي حتی د شیدو فابریکه مونږ دلته وسپېږي.
کور مودان ګران صاحب د سیاست او سوداګرۍ بیلول تاسو مخ کې یادونه وکړه دا څومره ممکنه ده کلاند ځواب راکړئ لطفا.
سیاست او سوداګری د نوو سمارټ فکر په سنوي حالات کې به یو څه په دې او سیږي چې مقابل لور ہے په یو هیواد باندې د فشار چول لپاره تب باندې مردوا چاري نه سره بیلې وي نو د فشار لپاره د دې څخه استفاده کیږي خو ترڅو چې دې څنګهړې میکانیزم جوړ نشي چې سیاست به لو به بیل او یم چې درس بیل شي نو دا په ډیر وخت اړتیا ولري دا خو متخصصینو ته اړتیا ولري دا ورځ خلکو ته اړتیا ولري چې په دغه برخه کې پورا پورا پوهه ولري او حلاري ور معلوم وي. ما فکر کوم چې نه وخت کې په دغه سره یو څه سخت وي د کوم مقابل طرف د فشار ورته لپاره له تجارتي مسایل څخه استفاده کیږي تر څو سیاست کې لوګو وځي.
او فکر کوي چې له دواړو خواو هم د افغانستان له خوا او هم د پاکستان له خوا په دې برخه کې اراده شته د دې ستونزې د حل لپاره او که امغه چې مخکې یادونه وشوله یوازې دواړه لوري سیاست کوي
تر څو خدای څخه کوم چاره نشته. خو کتجاران په خپل په دغه برخه کې په دواړو دولتونو باندې کدیږي خو تجاران دي چې افغانستان ته تجارت کوي او کدی دی خو دي په دواړو لورو باندې کې فشار راوړل شي چې سیاسي چارې سیاسي مسائل بیل او زموږ تجارت بیل دی تاسو باید د کلم په سیاست کې تجارت ورګړ نه کړئ. یو حل لارې همدا د نوري حل لارې ما فکر نشته تر څو دوا پوری هغه کا افغانستان او هغه پاکستان د همدا په تجارت لارې باندې سیاست کې به بل باندې فشار وایي
مننه. او غازی خیل صاحب نوري حل لارې هم شته بیل د غینه چې ګران صاحب یادونه وکړه
کورا د سې د چې هر څه حل لري شته فرضاً اوس خو د فتن کدی یو کوشش وکي او د افغانستان حکومت البته د ملګرو ملتونو لري د نړیوال بانک لري فارق سازمان د خانه د ایکو له خانه د حکومته ابوی نه خواهش شي چې زمونږ تجارت دا باید آزاد وي سیاست سیاست ته او زمونږ تجارت اقتصاد ته د سیاست قرباني نشي اوس د فتن مریضان دیالته یا زمونږ لاري ولاړي دي اخو د غوی لاري ولاړي دي یا کډوال راځي لاری باید کلاسی او درنګره باید په دې کې مداخله وکړي. خو متاسفانه چې تر اوسه پورې موږ په دې تیر او پنځه ویشتو کلو کې چې کله پاکستان سره مشکل جوړ شوی دی پاکستان ته د پاکستان نه شکایت کړی دی موږ درنګړي ته خاص نه دی کړی دی درنګړي مرسته نه ده غوښتي او دې کې دا سازمانونه جوړ شوي څه دپاره دي که دا سارک دی که دا ایکو ده که دا یو این دی دا سازمانونه خو دین دی دپاره یا اسلامي کانفرانس دی دین دی دپاره چې د هیوادونو تر منځ کوم مشکل را پیدا کړي که هغه سیاسي وي هغه نظامي وي هغه سادی تجارتی دی چې هغه سره حل کی. نو اوس پورې دې تر ځنه پیغام چې افغانستان د شکایت کړي ویلی به پاکستان خو ضرورت مره نه لري لکه څنګه چې افغانستان لري دغه سازمانو ته باید مراجعه وشي او فورا د غلارې باید خلاص شي هم د مریضانو په مخانی هم د تجارت په مخانی.
ډیر زیات مننه. او ک یوې ورستې پښتنې ته هم ځواب راکړي غازی خیل صاحب چې د افغانستان اتکابا کله په پاکستان پایتورسیږي پایتورسیږي کنه یوه دقیقه کې جواب راکړئ لطفا.
بالکل بالکل پایته رسیدي چې افغانستان تشویقي تجارت تشویقي تجارت اسانتیا برابر کی مالیات او تلګ ماف کی بل ته کور دنه نه فابریکه جوړې کی دا اتکا خو په دنیا کې هیڅ هیواد د سند چې هغه دی په بل هیواد متکی نه وي هغه دی خودکفایي. امریکایان تاسو ګورئ د چین نه د اروپا نه صادرات واردات کیږي د سی بنئ چې تجارت بنوي موږ به اتکا خو دغه اتکا باید راکم شي په کور دنه باید صادرات یا چې په کور دنه باید تولید زیات شي او تولید لپاره خام مواد باید د کوم لارونه راوړل شي په دې باید فکر وشي او د باندې سنجش پکړه د حکومتونو کار دی او دا چې د دې سره د چیرې امکان نه لري کوم تاسو څنګه چې تر اوسه په دې برخه کې ډیر څه نشي.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو د مایکروفون ستاسو خبرونه اوریده په دې خبرونه کې زمونږ میلمانو د اقتصادي چارو شنون کوي وحید الله غازی خیل او همدارز ځوان فعال عبد الله ګران د اقتصادي چارو یو بل متخصص نواب امیرزی هم څو شی به راسره خو ورسته زمونږ اړیکا د تخنیکی ستونزو لکبل له دوی سره پریښوله. تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ رادیو پاتې خبرونه واوري.
فرهاد دریا هستم، از شنونده های محکم و دائمی رادیوی آزادی بخش افغانستان. دوست دارم همیشه صدای خود از طریق امواج ای رادیو به گوش شما برسانم و خودم نیز همیشه روی صفحه اینترنت و برنامه های پرمحتوا و سطره و صفحه ای رادیو گوش می‌دهم.